افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. خطرمن دوستان او زاج ملنده او زمانور همکاران مو د اسدې رډیو په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کابل د سمو د وړاندې 14 په البته بریټ په توري دوه کسان نیولې دي. په دې بریټ کې چې په یو ملمستون شوی و 14 کسان وشل شي. نو ریپورتونه ملرو د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي له کومې ورځې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي تر اوسه 10,000 وسلوال وشل شوي دي. مخکله دینه چې د سیمه او نړۍ خبرونه جناقه الکوزه درته وړاندې کی په موخه د افغانستان اړوند خبرونو ته لا ناجیه صافی نه یو.
د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره چې د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه به تمدید شي. د بغلان په مرکز پل خمری کې د روان د سبز ډلې لسګونو غړیو نن له پاکستان سره د استخباراتي هوکړه لیک په عکس العمل کې مظاهره وکړه. او په کابل کې د امریکا سفارت په بلخ کې د یوې مرستندوی موسې د نهو کارکوونکو وژل کېدل په کلکو ټکو غندې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي پاکستان ورسره ژمنه کړې چې د کډوالۍ د یوې طرحې په وړاندې کولو سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه تمدید کړي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان مثبت قناعت ترلاسه کړی او ورته ویلي چې د رسنیدنې د یوې طرحې په وړاندې کولو سره به د دغو مهاجرینو موده تمدید شي.
با ارائه اوتر پاکستانی ها وعده دادن که مهاجرینی که در اونجا تا آخر دسامبر وقت دارن مهلتشان را تمدید کنن.
پا پاکستان که افغان کډوال وست در روان میلادی کال تر پای دو سی دو اسناد لری. د بغلان په مرکز پلخمری کې د ملي امنیت د بخوانی مشر امرالله صالح په مشرۍ د روان د سبز ډلې لسګونو غړیو نن د پاکستان سره د استخباراتي هوکړه لیک په عکس العمل کې مظاهره وکړه. په بغلان کې د روان د سبز د دفتر مسؤول آرش راستین ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستان سره د ډول هوکړه لیک په افغان حکومت له سقوط سره مخ کړي. دغه مظاهره چې 4 ساعته دوام وکړ مظاهره کوونکو بېلابېلې غوښتنې لرلې. تر دې وړاندې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ورته مظاهرې شوې. په کابل کې د امریکا سفارت په بلخ کې د یوې مرستندوی موسې د نهو کارکوونکو وژل کېدل په کلکو ټکو غندې. د امریکا سفارت وایي چې د پیپل ان نید د موسې هدف دا دی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې افغانانو ته خدمات ورسوي. په کابل کې د امریکا سفارت د دغو وژل شوو کسانو کورنیو او همکارانو ته د ډاډګیرنې مراتب څرګند کړی. د پیپل ان نید د موسې د کارکوونکي وړمه شپه د بلخ ولایت په زوریخ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. او د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د روږدو کسانو د درملنې کچه 11% زیاته شوې ده. دا خبرې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی نن د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې. میرمن عظیمی ویل سره له دې چې په کلنی ډول له 9,000 څخه د ډېرو روږدو کسانو درملنه کېږي خو په هیواد کې د روږدو کسانو شمیر ته په کتو بیا هم اړتیا ده چې په دې برخه کې په ګډه مبارزه وشي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جناقه الکوزي اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن ویل له کومې ورځې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي تر اوسه په تیرو 9 میاشتو کې 10,000 وسلوال وژل شوي دي. بلینکن په پاریس کې د ائتلاف د متحدانو په غونډه کې له ګډون وروسته نن د فرانسې راډیو سره مرکه کې ویل د داعش پر ضد جګړه کې زیات پرمختګ شوی خو دا ډله لا هم غښتلې ده او د نوښتونو توان لري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویل موږ د عملیاتو په پیل کې ویلي وو چې دا به وخت نیسي. موږ ورته 3 کلن پلان جوړ کړی او تر اوسه 9 میاشتې تېرې شوي. د سه شنبې په ورځ امریکا او د ائتلاف نورو شلو هیوادونو د پاریس غونډه کې له اسلامي دولت ډلې څخه د سیمو د بیرته نیولو لپاره د عراق د پلان ملاتړ وکړ. له دې مخکې د عراق صدر اعظم حیدر العبادي ائتلاف تورن کړی و چې د وسلوالو د ځپلو په کار کې لازمه مرسته نه کوي. په ګوانتنامو زندان کې د القاعده شبکې د یو بندي مدافع وکیلان ادعا کوي چې د بندي سره ناوړه چلند شوی او په نورو ځورونو سربیره د درې ورځو لپاره د لرګیو له پایو نه ځوړند شوی او نږدې یو کال په تیاره کې ساتل شوی دی. امریکایي چارواکي وایي پاکستاني تبه مجید خان چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 مترو وروستي حملو له تنظیمونکي خالد شیخ محمد سره یې کار کاوه خپلو وکیلانو ته ویلي په زندان کې ورباندې جنسي تیری هم شوی دی. د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره یا CIA وایي خان په زندان کې د نه خوړو اعتصاب کړی و او په زور ورباندې د مقعد له لارې خواړه ترزیق شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتو د باستون ښار پولیسو پرون هغه سړی په ډزو وواژه چې د تروریزم ضد قضیه کې تر څار لاندې و. دا سړی د باستون ښار په روزلینډل ګاونډ کې له یو درملتون بهر ووژل شو. پولیسو دا سړی شپږویشت کلن اسامه رحیم معرفي کړی او وایي کله چې یو پولیس او د فدرال استخباراتي ادارې یو مامور نوموړي ته ورنږدې شول په هغوی د یو غټ چاقو حمله وکړه. پولیسو ویلو رحیم پیژندل شوی مشکوک وه او امنیتي کسانو ته یې ګواښونه کول. په عین حال کې د وژل شوي اسامه رحیم ورور امام ابراهیم رحیم په فیسبوک کې ویلي ورور یې کار ته د تلو پر مهال بس ته ولاړو چې د شا لخوا ورباندې پولیسو ډزې وکړې. امام ابراهیم رحیم چې په سان فرانسیسکو ښار کې دیني عالم او مشر دی دا هم ویلي ورور یې له خپل پلار سره په ټلیفون کې خبرې کولې چې پولیسو وواژه. د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د چین دولتي رسنۍ وایي ژغورونکو ډلو تېره شپه هم په ینګزي سیند کې له ډوبې شوې بیړۍ څخه د خلکو د ایستلو کار ته دوام ورکړ. راپورونه وایي له 430 کسانو څخه چې په بیړۍ کې سپاره ول تېره شپه یوازې یو تن ژغورل شوی. تر اوسه ټول ټال 14 کسان ژغورل شوي او د 14 مړي راایستل شوي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي دا پیښه په دومره تیزۍ سره شوې چې د بیړۍ کپتان د خبردارۍ او ژغورلو د زنګ وهلو وخت هم نه درلود. د اوکراین په ختیځ کې چارواکي وایي د حکومت تر واک لاندې سیمه کې د وسلوالو بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې 2 تنه ملکیان وژل شوي. په لوهانسک سیمه کې د اوکراین د حکومت مشر هنادي موسکال وایي 2 زاړه کسان چې خاوند او میرمن ول نن سهار هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټر د هاوان په ګولۍ ولګېده. موسکال وایي دا پیښه د جنګ له جبهې څخه 40 کیلومتره لرې شوې. په دونسک سیمه کې بلتون غوښتونکو یاغیانو ویلي په یناکیف ښار کې د توپ د ګولۍ د لګېدو له امله یو ملکي سړی وژل شوی او بل ټپي دی. په دې حمله کې 40 کورونه زیانمن شوي دي. د اوکراین په شخړه کې د 2014 کال اپریل میاشتې راهیسې 6400 کسان وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د نړیوالو پولیسو ادارې یا انټرپول د امریکایي چارواکو د غوښتنې پر اساس 6 کسان د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په تړاو د غوښتل شوو کسانو په لیست کې داخل کړل. انټرپول نن اعلان وکړ چې د فیفا د اجرایه شورا د پخوانیو 2 غړو او 4 اجرایه رئیسانو لپاره د درغلیو دسیسو او فساد په ګډون تورونو له امله خبرداری صادر کړی دی. دا د 7 مهم نړیوال خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازاده رادیو نه واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تیره میاشت په کابل کې پر یو میلمستون د طالبانو د برید په تړاو 2 کسان نیولي. په دې خونړي برید کې د بهرنیو په ګډون 14 کسان وژل شوي وو. په دې اړه به رپورټ ولرو. له دې مو هم خبرو چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د کورنۍ بې ځایه شوه او بهر کې میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حوالې ژمنه کړې. سید حسین علمی بلخي دا ژمنه نن د خپل 10 ورځني پلان د تشریح پر مهال کړې. د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور لاغه څرګندونه مو هم خبرو چې وایي یوازې په هغه صورت کې د پخوانیو مجاهدینو د مصالح کولو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو نیمګړتیاوي پوره نه کړی شي. دا افغان ولسمشر لوړپوړي سلاکار په سوداګرۍ او اقتصادي چارو کې چې د حکومت سلاکار دی په فراه ولایت کې د دې ولایت د سوداګرو ستونزې ډېرې زیاتې او جدي بللې. همدارنګه به مو د هلمند د 15 ولسوالیو د ښوونځیو له حال هم خبر کړو چې ویل کېږي 115 ښوونځي دغلته پرانیستې دي. نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه د 19 پروګرامونو په ترڅ کې د عدالت د انصاف په لټه او حقیقت څه دی له یاده مباسي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ سهار له 00:00 پیلېږي او د ماښام تر 00:00 پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. همدارنګه په ګڼو ښارونو کې او په ښارونو ته په څیرمه سیمو کې د FM 5.5 اورېدل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تیره میاشت په کابل کې پر یو میلمستون د طالبانو د برید په تړاو یې دوه کسان نیولي. په دې برید کې د بهرنیو په ګډون هغه مهال 14 کسان وژل شوي وو. اسدالله لودین د کابل په سټوډیو کې دی، دبه په دې اړه نور تفصیل واورو. لودین صاحب، د ملي امنیت دغه خبر په اړه کاوریدونکو ته نور معلومات ورکړي. دوی وایي چې د هغه برید په تړاو دوه کسان نیولي دي چې څه موده مخکې په کابل کې په یو میلمستون کې وشو.
بله، همداسې د انسب سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست له دریو اونیو وروسته د کابل د کلل پښتې په سیمه کې د پارک پالیس پر میلمستون د حمله طرحان نیولې دي. ملي امنیت نن ویلي چې دغه طرحان د حقانی شبکې پورې اړوند کسان وو، او دوی په خپلو اعترافونو کې هم ویلي چې دغه حمله دوی په پېښور کې پلان کړی و. د نورو جزئیاتو لپاره همداشي به د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویاند حسیب صدیقي را سره د ټلیفون په کرښه دی. صدیقي صاحب، که زما غوړې خبرونه ته ښه راغلی، د دې نیونې په اړه معلومات ورکړي، دغه کسان څه وخت نیول شول او دوی په خپلو اعترافاتو کې څه ویلي دي؟
اول تاسو ټول اوریدونکو ته ستاسو سلامونه وړاندې کوم. بله، نن مو د امنیت په پارک پالس په میلمستون ارزی شوی دوه کسان په دې اړه مونیول چې اول یې غلام عزیز نومېږي چې د صلاح الدین په مستعار نوم مشهور و، او دویم عبدالوکی. دوی دواړه هغه طرفان او کومه کننده ترهګرې وي چې دوی د ادریس په نامه کوم شخص چې حمله کړې وه په میلمستون باندې، هغوی ته ټول امکانات برابر کړي وو چې دوی وکولی شي دا حمله ترسره کړي. دوی ټول خپل آمادګي د حقاني ترهګرې ډلې یو تر قمندان قاري عبدالله په چانس په نوم مشهور ده په پېښور کې دوی تر رهبري لاندې جوړه کړې وه چې دوی اول ایډي جوړه کړې وه، او د میلمستون باندې ټول د دې نقشې چې وي هغې ټول تیارې کړې وې چې اول هغته وسله بیا د اناس د عقاني ډلې قمندان دوی حمله کوونکي چې ادریس نومېده هغې ته وسله، او دوی ټوله تفصیلات او آمادګي ورته برابرې کړي چې دوی کولی شي بغیر له کومې ستونزې نه سړی له خپل سلامه دې میلمستون ته داخل شي او دا حمله ترسره کړي. او دوی پلان درلوده چې یو بلم یو ډېره غټه حمله د کابل د مسعود چرای باندې دلته کې هم لارې ته وچې چې خوشبختانه موږ کولی شي دا حمله هم خونتای کړو.
بله، ډېر مننه صدیقي صاحب. قدرمن اوریدونکو، ښاغلی صدیقي، په څرګندونه کې مې واوریدل چې دغه حمله چې د پارک پالیس په میلمستون وشو د حقاني شبکې د غړو لخوا پلان شوی و، او ښاغلی صدیقي ویل چې د حقاني شبکې یو قمندان اناس دغه حمله رهبري کوله، او د حقاني شبکې یو بل غړي د یو اس آی ډي په جعلي کارت باندې دغه ساحه یا د میلمستون فلم برداري کړی وو، او بیا یې هلته پېښور ته لیږلی وو چې د هغه فلم برداري په اساس باندې دغه حمله پلان شي. انسه باید وایم چې دغه حمله نن شاو خدری او نه مخ کې وښوله حالته پکې 14 کسان د بهرنیو په ګډون وژل شول. باید وایم چې ملي امنیت په داسې حال کې دغه تور پوری کوي چې دغه حمله په پېښور کې شوې، چې په دې ورسوي کې د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې نوې پړاو ته داخله شوې. دغه اړیکې یو څه شوې دي د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې ورسوي کې د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د یو تفاهم لیک خبره هم راپورته شوه، که څه هم د افغان حکومت لخوا ویل شوی چې دغه طرح تر اوسه نهایي نه ده، خو په دې اړه کار روان دی چې دغه طرح له 15 پړاوونو تیر شي او بیا نهایي شي. په ورته وخت کې ولسمشر غنی په دې ورسیو کې د پاکستان حکومت ته یو لیک هم لیږلی چې په هغې لیک کې له پاکستان څخه اته غوښتنې کړي. په اته غوښتنو کې هم د سولې او امنیت تامین او د طالبانو په وړاندې مبارزه شامله ده. نو دغو پرمختګونو ته په کتو داسې یو موضوع چې هلته بوخي چې حقاني شبکه لا هم په پاکستان کې فعاله ده، نو دا د دې څرګندوي کوي چې افغان حکومت هم دغه حساسیت درکړی او له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې په خپل خاوره کې د تروریزم او حقاني شبکې ځال لمنځه یوسي، او له افغان حکومت سره د سولې او امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړي.
ډېره زیاته مننه کوو. اسدالله لودین وو چې د کابل سټډیو نه یې موږ سره د ملي امنیت د ویاند هغه څرګندونې شریکې کړې چې وایي د افغانستان په پایتخت کابل کې پر یو میلمستون د طالبانو د برید په تړاو دوه کسان نیولې دي. په دې برید کې د بهرنیو په ګډون هغه مهال 14 کسان وژل شوي وو.
راپورونه، مرکه،
او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بلخ سرپرست والی وایي یوازې په هغه صورت کې د پخوانیو مجاهدینو د مصالح کولو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو نیمګړتیاوې پوره نه کړی شي. عطا محمد نور چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله پلوي و اوس د حکومت دواړو مشرانو ته د انتقاد ګوته نیسي او وایي چې دوی په خپل منځ کې صداقت نه لري. د دې موضوع تفصیل له عصمت سروان دروري.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د حکومت پر مشرتابه انتقاد کوي او وایي چې مشران په خپل منځ کې صداقت نه لري او کارونه یې نمایشي دي. عطا محمد نور چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله ملاتړ کاوه ریوټرز خبري آژانس ته وویل
مشکلات عمده کې باید حل شوه کې نشده.
مهم ستونزې چې باید حل شي خو حل شوي نه دي. د ملي یووالي په حکومت پورې تړلې دي. نه غواړم چې د ولسمشر یا اجرایي رئیس نوم یاد کړم. ستونزې په مشرتابه پورې اړه لري او څرګنده ده چې واک د چا دی. دوی تر اوسه پورې په خپل منځ کې صادقانه کار نه دی کړی. ټول کارونه یې متاسفانه نمایشي دي. دوی ته پکار ده چې د نمایشي کارونو په ځای په ورورګرلوۍ، دوستۍ او رښتینولۍ کې له یو بل سره همکاري وکوي او په خپلو ژمنو کې صداقت ولري.
صادقانه کار وکړي، د توعدات خود صادق بوده باشند.
د بلخ سرپرست والی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې د دغه ولایت په زارې ولسوالۍ کې د یوې چکۍ موسسې نه افغان کارکوونکي ووژل شول. د بلخ په گاونډي کندوز ولایت کې له سپاندې یوې میاشتې راهیسې افغان امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په وروستیو کې ځایي چارواکو د خپلو وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پخوانیو مجاهدینو او ملیشو ته مخه کړې ده. په کندوز کې په وسلو د ملیشو سنبالولو ځینې خلک اندېښمن کړي او دا ویرې پیدا کړې ده چې بیا به پر سیمو خپل سري وسلوال واکمن شي. ویل کیږي چې په حکومت کې ځینې پخوانی مقتدر قومندانان د ملیشو د مسلح کولو ملاتړ کوي. خو عطا محمد نور وایي یوازې په هغه صورت کې د ملیشو د ګمارلو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې خپل ستونزې حل نه کړي.
ما طرفدار یم چې قوای مسلح افغانستان حمایت شوه.
زه د دې طرفدار یم چې د افغانستان د وسلوالو قواو ملاتړ وشي، په وسلو سنبال شي، تکمیل شي، که مجاهدینو ته اړتیا وي د اردو او د افغانستان د وسلوال ځواک چوکاټ ته دی راشي. دا تر دې شده چې موږ له قانوني چوکاټونو بهر جوړښتونو ته مراجعه وکړو او نوی شیان رامنځته کړو. زه د دې خبرې پلوی نه یم، خو که حکومت ضعف ولري او داسې کار هم نشي کولی، زموږ خلک وژل کیږي، ناامنۍ زیاتیږي. لکه څرنګه چې جګړه انتقال شوه شمال ته راغله، که توجه نه کېده بیا د ولس د راټولېدو او د مجاهدینو د پاڅون ملاتړ کوم. عطا محمد نور د ناامنۍ د زیاتېدو یو علت د دفاع وزیر نشوالی بولي او د دغه وزارت لپاره د معصوم ستانکزي نومونه نامناسبه بولي. معصوم ستانکزی له نومونې وروسته د دفاع وزارت د سرپرست په توګه کار پیل کړی دی. ښاغلی عطا وایي چې معصوم ستانکزی پوځي صلاحیت نه لري او نه یې د سولې په شورا کې کومه بریا درلودلې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو واورید. از موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی. دا کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د کورنیو بي ځای شو په بهر کې د میشت افغان کډوالو د سنځو د هواري شمنه کړي. سید حسین عالمی بلخی د سلو ورځو کاری پلان د تشریح پر مهال وویل چې د کورنیو بي ځای شو کډوالو په اړه به سروي وکړي او په ګوندیو او اروپایي هیوادونو کې به د کډوالو برخلیک معلوم کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور تفصیل دروړي.
په داسې حال کې چې د هیواد دننه کورني او په بهر کې میش افغان کډوال د خپلو ستونزو ژر تر ژره حل غواړي، د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي د کار لومړۍ سل ورځې به تر ډیره په سرویګانو تیرې شي. سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبه ورځ د خپلو سلو کاري ورځو پلان له رسنیو سره شریک کړ او ټینګار یې وکړ چې د کډوالو د ستونزو د اساسي حل لپاره به منظمې ناستې او پریکړې وکړي. نوموړي وویل چې په دې برخه کې د ایران، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رول مهم دی. نوموړی وایي د کورنیو بې ځایه شو په اړه دقیق ارقام نشته او د دې کار لپاره به په ټول هیواد کې یو سروې وکړي چې د کډوالو شمیر او ستونزې مشخص کړي.
ضرورت داره که ما یک طرز العمل
د دې اړتیا ده چې موږ یو کاري طرز العمل ولرو او په دې ورځو کې موږ په هغه کار کوو. د دې طرز العمل تر جوړېدو به موږ د کډوالو د عالي کمیسون غونډه ولرو چې انشاءالله د کډوالو د هغو د بیرته راتګ او د بې ځای کېدو د مخنیوي لپاره به پروګرامونه د حکومت د غټو سیاستونو په نظر کې نیولو سره وکولی شي چې اغېزناک کارونه ترسره کړي. نوموړی وایي په څلور ورځو کې به د وزارت د ستراتیژیک پلان کار وروستی کړي، د وزارت د کارکوونکو کارونه به ارزیابي کړي او په اروپایي هیوادونو کې د میش افغان کډوالو ستونزو به د هغو هیوادونو چارواکو تر غوږو ور ورسوي. ښاغلی بلخي وایي د پاکستان او ایران سره یې د کډوالو په برخه کې ګټورې ناستې کړي او خپلو دې هڅو ته به دوام ورکړي چې په دې هیوادونو کې د افغانانو حقونه خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې نوي افغان حکومت ټول وزیران مکلف کړي چې د سلو ورځو پلان له خلکو سره شریک او بیا خلکو ته د ارزونې حق ورکړي. افغان ولسمشر د وزیرانو د کاري پلانونو د تشریح د پیل په غونډه کې له خلکو وغوښتل چې په هرو 25 ورځو کې دا موضوعات تعقیب او حکومت ته نمرې ورکړي. بلخوا د ولسي جرګې د کډوالو او راستنیدونکو کمیسون غړي پروین دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دې وزارت تر ډېره وروستي او غټ کارونه په پیل کې نیولي.
اقل دوی ته باید یو نمره مځکه د دولت له خوا نه ورکول چې دا ثنا د وزیر تعهد کوي چې زه دا کارونه کوم. په دې باندې دا ستونزې نه لېږي، په دې چې دا دیارلس څوارلس کاله کېږي دا ستونزې او مشکلات شته. په لومړی سلو ورځو کې زما په نظر دلته په خپل کور کې حداقل امکانات باید د مهاجرو لپاره جوړ کړی وای. دوی ته حداقل د مځکې هر ولایت کې یو شرط یا یو پروژه یې ورته لاس لاندې نیولې وای.
نوموړي وایي ژمنې او سروېګانې تر ډېره وخت ضایع کوونکي وي او خلک یې نتیجه ژر نه ویني. له دې سره په کور دننه او له ګاونډیو هېوادونو وطن ته راتلونکي کډوال هم وایي چې په سختو ګرمیو او بې سرپنایۍ کې ژوند تېروي چې د ژوند ډېر لومړني مواد ورته په اسانه نه رسېږي. دوی وایي حکومت باید لومړی په کور دننه د دوی غم وخوري او بیا په اوږد مهال کې په پلانونو او ستراتیژیو جوړولو وخت تېر کړي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې ښه دا ده هر څه بنسټیز پیل شي او په راتلونکو سلو نورو ورځو کې هغه څه ته کار وشي چې خلک یې سر له اوسه د کېدو غوښتنه مطرح کوي.
د سوداګرۍ او اقتصادي چارو کې د افغان ولسمشر لوړ پوړي سلاکار چې فراه ولایت ته تللی د دې ولایت د سوداګرو ستونزې ډېرې زیاتې او جدي بللې. په دې اړه به له فراه ولایت څخه زموږ د خبریال احمد شاه فطرت راستولی رپورټ واورو.
د مدینه غد چې فراه ولایت د سوداګرو د ستونزو د څیړلو لپاره د ولسمشرۍ ماڼۍ او د صنایع او سوداګرۍ خونې ریاست لخوا لیږل شوی وایي چې په دغه ولایت کې د سوداګرو عمده ستونزې پر لویو لارو د پاټکونو شتون، د امنیت نشتون او همداشان د اقتصادي اداراتو نه همغږي ده. دغه په خبره دغه ستونزې د فراه د والي او امنیتي چارواکو سره شریکې کړې او همداشان ټولې ستونزې به ولسمشر ته هم رسوي.
دوه ځلې د تاجرانو سره مو غونډه کړې او همدارنګه دوه ځله مو د اتاق تجارت د رهبری سره غونډه کړې او دوه ځلې مو د مشکلاتو د شریکولو دپاره د ولایت د والي صاحب او همدارنګه اقتصادي چارواکو سره موږ دا مشکلات شریک کړي دي.
رحمدین آغا په سوداګریزو چارو کې د ولسمشر مشاور د فرای سوداګر یو عمده ستونزه د دې څخه د کابو 100 میلیون افغانیو اخیستل بولي. دا په خبره دوه کاله مخکې د فرای سوداګرو څخه 960 لک افغانۍ په شیخ ابوناصر فرای بندر کې د ځمکې په نامه د دولت لخوا اخیستل شوي خو دغه ځمکه تر اوسه هم سوداګرو ته نه ده ورکړل شوي.
بل مشکل چې موجود دی عمده په ابوناصر فرای سرحد کې هلته دوه کاله مخکې د تاجر څخه 1 میلیون افغانۍ اخیستل شوی دی. متاسفانه دا تر اوسه اجرات نه دي. هیله من یم چې پر دې غور وشي او پیسې پیدا شي یا مځکه پیدا شي.
له بلې خوا د فراه ولایت د صنایع او سوداګرۍ ادارې امیر نجیب الله ادبیا د سن زمانی او وایي چې ډېر ژر به سوداګرو ته د شیخ ابوناصر فرای په بندر کې ځمکه وویشل شي. دا په خبره په لومړي سر کې د سوداګرو څخه د شروالي ریاست په عجولانه ډول پیسې اخیستې وې.
دا تقریبا 3500 جری به ځمکه ده چې تر اوسه د راضی د فراه ولایت د راضی د امریت سره ثبت او د دوی سره په املاکو کې ده. تېره ورځ د فراه ولایت والي صاحب محمد آصف ننګ او موږ یو شمېر عیاد ورسره د ساحې نه مو لیدنه وکړه او د دې وعده وسوله چې انشاءالله راضی به یو ځلې بیا اسناد کوي مراحل کوي او د ښاروالۍ دخوا به هغه تعقیبین چې
د لمړی ځل دی چې د فراه ولایت د سوداګر ستونزې د یو باسرایت پلاوي لخوا تیرل کیږي. فراه سوداګر وایي که ستونزو ته یې پام وسي نو کولی شي د هیواد په کچه اقتصادي بدلون رامنځته کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د هلمند په 15 ولسوالیو کې د 115 ښوونځیو څخه اته پرانیستې دي. د هلمند د پوهنې د ریاست اداري مرستیال وایي تر هغو چې په دې ولسوالیو کې نام نوي ښوونځي به تړلې وي. په دې اړه له هلمند څخه زموږ همکار الیاس دای رپورټ راکوي.
د هلمند په شمال کې د 15 ولسوالیو د 115 ښوونځیو څخه اوس مهال اته پرانیستې دي. د هلمند په هنه دراسات سرپرست او د دې ریاست اداره مرستیال محمد ولی سرحدی ازادي رټول په دې ښوونځیو کې شاوخوا یوولس زره زده کوونکو درسونه ویل، خو اوس د نامنوی له امله دغه شمېر لسګونو ته راټیټ شوی دی. سرحدي ویل په سنګین، نوزاد، موساکله، کجکي او اشیر ولسوالیو کې نامنی ده او خلک خپل اولادونه ښوونځیو ته ناست دي.
کله چې امنیتي وضعیت هلته سمیږي، موږ انشاءالله کوشش کوو چې د قومي سپینږیرو څو د قومي مشرانو سره په تفاهم کې شو. معرف چې دی تاسې ته مې مخکې هم چې نه نظامي ارګان دی، نه سیاسي ارګان دی، یو بې طرفه دغه دی. معرف ته هر څوک زړه ښه کوي چې د معرف دروازه خلاصي او خلک یې باسواده سي.
د ازادي راډیو د چړونو څخه به ډاکه کېږي چې په تېرو اتو میاشتو کې د روان ناامن حالت په جریان کې د لسګونو پرانیستو ښوونځیو په نوم کتابونه، کرتاسیا او نور امتیازات وړل شوي دي او د ښوونځیو او معلمینو پر ځای شخصي جیبونه تلویدلي دي. په دې ولسوالیو کې د موساکله د نوي ښوونځیو څخه دوه، د سنګین د اتلس ښوونځیو څخه یو، د نوزاد د څلور ښوونځیو څخه درې، د واشیر د څوارلس ښوونځیو څخه دوه او د کجکي د نهه ویشت ښوونځیو څخه درې پرانیستې دي. د پوهنې د ریاست سرپرست چې دوه ورځې وړاندې په دنده پیل کړې دی وایي د تېرې میاشتې معاشونه او ټول امتیازات یې ځنډولي دي. سره دې وایي د دوی د نظارت ډله به شمالي ولسوالیو کې د پرانیستو ښوونځیو او موجودو ښوونکو شمېره معلومه کړي.
زما د معلوماتو له مخې چې اوس زه دغه کوم، دا درې مکتبه په کجکي کې دي، ځکه چې کجکي لار او دا لار سره وصل نه لري، ولې هلته امنیتي وضعیت نورمال حالت دی. کوم داسې حادثه نه ده پېښ شوې. کجکي کې درې مکاتبه دي او په دغه کې سنګین کې یو مکتب دی، مساکله کې دوه دي، په عمومي کې تقریبا اته مکتبه مش فعاله لرو. فعلا نور حالات مکاتب فعلا سرکوتي د امنیتي وضعیت په خاطر.
د هلمند په 15 شمالي ولسوالیو کې د تیرو لسو کلونو راهیسې امنیتي حالت خراب دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاریس په کانفرنس کې پرون هڅه کېده چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د عراقیانو ګډ دریځ څرګند شي، خو د دې نښې په زغرده لیدل کېدی چې توکمیزو او مذهبي اختلافونو دا مبارزه تر اغېز لاندې کړي. د عراق منځلارې شیعه صدراعظم حیدر العبادی د غربي هیوادونو تر فشار لاندې دی څو د کردانو، سنیانو او شیعهګانو د ملي یووالي حکومت جوړ کړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
د عراق صدراعظم حیدر العبادی پرون په دې کانفرنس کې ګډونوالو ته وویل چې ځواکونه متحد او جنگ ته تیار دي. د پاریس تر کانفرنس څو ورځې مخکې د عراق رمادي ښار سقوط وکړ او د اسلامي دولت په نوم وسلوالو ونیو. صدراعظم العبادی وویل د رمادي د سقوط عمده دلیل دا و چې امریکا او متحدانو یې د عراقي ځواکونو سم ملاتړ نه کړی.
لم تؤسس في العراق ولم تنمو في العراق بل نمت وتأسست في سوريا.
حیدر العبادی وایي تاسو پوهیږئ چې د اسلامي دولت ډلې فعالیت له عراق نه دی پیل شوی. دا ډله په سوریه کې د وضعیت له امله چې د عراق سره هیڅ ارتباط نه لري رامنځته شوې ده. له عراق د باندې سرچینې د دې ملاتړ کوي. موږ د اسلامي دولت پر ضد جنگ کې قرباني ته تیار یو، خو لکه څنګه چې ما مخکې وویل، نړیواله ټولنه او نړیوال ائتلاف باید زموږ ملاتړ وکړي چې د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکړو. دا ډله یوازې عراق نه بلکې ټولې نړیوالې ټولنې ته خطر دی. امریکا په مشرۍ د شلو هیوادو اتحاد په تیرو نهو میاشتو کې په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد څلور زره هوایي حملې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال انټونی بلینکن پرون د پاریس د کانفرنس برخوالو ته وویل چې د دوی عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده او د دوی ائتلاف به خپله مبارزه او اتحاد جاري وساتي.
We have made real gains in the 9 months since this coalition has come together.
موږ په تیرو 9 میاشتو کې چې دا ائتلاف رامنځته شوی دی، رښتینی پرمختګ کړی دی. د اسلامي دولت له ډلې څخه 25% ځایونه بیرته نیول شوی دي. ډېر وسلوالي وژل شوی او وسایل یې ویجاړ شوی دي. خو موږ تاییدوو چې د اسلامي دولت وسلوال تره هم نه لري، ځان بیرته منسجموي او ابتکار په لاس کې اخلي، چې موږ باید اوس خزده کړو او خپلې کمزورۍ اصلاح کړو. خو حیدر العبادی پرون وویل چې نړیوال د عراق د ملاتړ تر پاره غټ غټ خبري کوي، خو په عمل کې کم کار کړی دی. حیدر العبادی وویل چې دوی پر ځان متکی دي، خو په یوازې سر جنگ ګران دی. او په دې اړه یې څونه ویل چې له ملګرو ملتوی غوښتنه کړې چې له ایران او روسیې د وسلو اخیستلو اجازه ورکړي. د رویټرز په حواله په عراق کې وضعیت څرګندوي چې د صدر اعظم العبادی خپل کمزوری ائتلاف د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د عراق په شمال کې د کردانو خود مختار ادارې پر مرکزي حکومت انتقاد کړی چې د پاریس په کنفرانس کې له ګډونه بې برخې کړي دي. د کردانو ادارې ویلي چې د عراق مرکزي حکومت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد د کوردي پېشمرګه ملیشو بریالۍ مبارزه لپامه غورځولې ده.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو 2:30 بجو ته یو اربیا پامو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چې جانقه الکوزی دروري.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د روږدو یا معتادو کسانو په درملنه کې په سلو کې 11 زیاتوالی راغلی. دا خبره د دې وزارت وزیر سلامت عظیمی نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. د بغلان ولایت په مرکز پولي خمرې کې د ملي امنیت د پخواني مشر امرالله صالح په مشرۍ د روان د سبز ډلې یو شمېر غړو نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استخباراتي تفاهم لیک په غبرګون کې مظاهره وکړه. په بغلان کې د روان د سبز د دفتر مسؤول آرش راستین ازادې راډیو ته وویل له پاکستان سره دا ډول هوکړه لیک به افغان حکومت له سقوط سره مخامخ کړي. په کابل کې د امریکا سفارت په بلخ ولایت کې د یوې مرستندویه مؤسسې د 9 تنو کارکوونکو وژنه په کلکه وغندله. د امریکا سفارت وایي د پیپل ان نید مؤسسه د افغانستان لرې پرتو سیمو کې افغانانو ته خدمت کوي. په کابل کې د امریکا سفارت د وژل شوو کسانو کورنۍ او همکارانو ته د خواخوږۍ او تسلیت مراتب څرګند کړل. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن وایي له کومې ورځې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي، تر اوسه په تیرو 9 میاشتو کې 10,000 وسلوال وژل شوي. په ګوانتانامو زندان کې د القاعده شبکې د یو بندي مدافع وکیلان ادعا کوي چې د بندي سره ناوړه چلند شوی او په نورو زورونو سربیره د 3 ورځو لپاره د لرګیو له پایونه زوړن شوی او نږدې 1 کال په تیاره کې ساتل شوی. د امریکا د متحده ایالاتو د باستن ښار پولیسو پرون هغه سړی په ډزو ووژه چې د تروریزم ضد قضیه کې تر څار لاندې و. د اوکراین په ختیځ کې چارواکي وایي د حکومت تر واک لاندې سیمه کې د وسلوالو بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې 2 تنه ملکیان وژل شوي. او د نړیوالو پولیسو ادارې انټرپول د امریکایي چارواکو د غوښتنې پر اساس شپږ کسان د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په تړاو د غوښتل شوو کسانو په لیست کې داخل کړل.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې مو ګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ته وسم. بیرته د کابل سټوډیو ته ځو او لاغه ځای څو اقتصادي خبرونه اورو.
د سلام پوند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. نړیوال وچی صندوق یا IMF د افغانستان حکومت سره د اقتصادي اصلاحاتو او اقتصادي ودی د ملاتړ پترس کې د دې هیواد لپاره د کارکونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ. په هغه بیان کې چې د ادارې د سې شنبې په ورځ خبر کړي ویل چې د افغانستان نوی حکومت د اقتصادي اصلاحاتو د عملي کېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره په اداره کې د سمون راوستلو په برخه کې کلک اداره کړي او دا اداره هم د دوه هڅو ملاتړ کوي. د دغه پروګرام له لارې به چې د روان میلادي کال د سپتمبر تر میاشتې اعتبار لري، IMF د افغانستان حکومت سره د اصلاحاتو او د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کوي او هم به له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام لپاره اسانتیاوې رامنځته کوي. د کرنی وزارت مسؤلین وایي چې د هیواد په 5 زونونو کې به د اوبو رسولو 14 شبکې جوړ کړي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د دې شبکو په جوړولو سره به د دې سیمو د کرنی په محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. نوموړي زیاته کړه چې دې وزارت دې ته ورته شبکات د دې سبس ورسولۍ کې ترمیم کړي چې 2000 شپږ هکتار ځمکې ته به اوبه ورسوي. وروسته خبر دا چې د فرا سوداګر وایي چې دولت ته د خپلو فعالیتونو لپاره د ځمکو پیسې ورکړي، خو تر اوسه ورته ځمکه نه ده ورکول شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د فرا سوداګر حکومت ته د ځمکې لپاره 960 میلیونه افغانۍ ورکړي، خو حکومت تر اوسه ځان غلی نیولی دی. له بلې خوا د فرا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ادارې مسؤول نجیب الله ادبیات دا ستونزې مني او وایي چې ډېر ژر به سوداګرو ته د شیخ ابونصر فراهي په بندر کې ځمکې وویشل شي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 950 افغانۍ او 90 پوله، یو ایرو 68 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 500 افغانۍ.
سید کمال شاه عارف و چې د افغانستان څو اقتصادي خبرونه یې در واورول. دوستانو، په همدې ځای د دې یو ساعت لپاره د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې حقیقت څه دی له یاده مه باسئ.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د غخبارونه مو د روزګان ولایت هغه اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې کابل ته راغلي وای چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی د دوی د ځمکو د غاصبینو ملاتړ کوي. مونږ د دغو خلکو دوه تنه استازي له ښاغلي بارکزی سره د خپل استډیو له لارې مخامخ کړل. بارکزی صاحب، دلته یو تعداد کسان د روزګان ولایت نه راغلي دي او دوی پرون هم مظاهره کړې د ستر محکمې سره راټول شوي دي. دوی دا لري چې یو شمېر چارواکي د روزګان د دوی د ځمکو په غصب کې لاس لري او دا ځمکې 2 لس سوه جریبه دي. دغلته خپله یو کس راغلی، د خپل نوم به واخلي، ځان به معرفي کړي او تاسو سره به خبرې وکړي. مهرباني وکړئ.
زما نوم انجینر نعمت الله بارکزی دی، د سالار ناظم دوست محمد خان د ورسی وکیل یم. دغه جناب بارکزی صاحب چې دی، موږ د جانب مقابل سره کمیشن کاری کوي. یا پامې پستر محکمه کې په دارالانشا کې ورته وویل چې ما د خدای روی درته نیسم، مه کوه دا کارونه. ستا یې په څه ته زما وکیل هم یې، د دوی وکیل هم یې، د ټولو روزګان از موږ وکیل صاحب دی، خدای وبخشي. وطنوال صاحب هغه خو شهید شو، اوس خو ته راته پاتې یو څه په ترینکوټ کې په د روزګان د ولایت وکیل یې، زموږ وکیل هم یې، د ګردو وکیل یې، بارکزی هم یې، زما خپل بارکزی یې. اما سربېره پر دې ورور ته موږ د کاکا زامن ولې سره جنګیې؟ مشکل به مشکل به مشکل می دغه دی چې ورور د دغه خلکو کمیشن کاری کی د دغه فضل عامد به دا عبدالحمید کمیشن کاری کی پسره ما کمی کی درې څلور غشته د خاجور خدات صاحب غواکړی دی هغه ختای سره دی چې کچیر ته د قطعی او نهایی فیصله ټول محاکم مخبل کړی دی یعنی قطعی سوی دی یو سلنیشته ماده د قانون اساسی وای دا باید واجب التعمیل دی چې باید تطبیق سی او د جناب علی د دې په مقابل کې د خاجور خدات سره امرونه ورته اخی چې دا به تطبیق نه کی که تطبیق رازه روزګان خلکو وکیل هم دلته جنجال جوړیږي.
تاسو د ځمکو اندازه څومره ده؟
زموږ د ځمکو اندازه 2500 جریبه ځمکه ده.
په کومه منطقه؟
په ترینکوټ کې، په ګردن کیچه کې.
څومره کسان یې؟
ګردن باندې
څومره کسان یې تاسو؟
موږ تقریبا 300 کسه یو، چې 1.5 کسه د دوی شرعي مشران یې، دغو وکیل هم وکالت خط شرعي لرم.
ډېر ښه، ډېر ښه. اوس به واورو چې بارکزی صاحب تاسو خبرې واورېدې، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
وګوره، دا وروج کومه خبره کوي. په ستره محکمه کې هم یو ورځ د هلمند یو کس و چې د هغه بېچارګي درې زامن شل کاله قید سوي و. په ناحقه زه د هغه سره ورغلی وم، د ده په فکر دا موضوع داسې ورله چې ګواکې دی په ما پسې راغلی دی او ما اصلا پېژندلی هم نه دی. زدا په روزګان ولایت کې د دوو کسانو مابین کې شرعي وکیل سوی یم. د هغه دوو کسانو فیصله مې ورکړې ده، د حاجي بیت الله او سیف الله، او بل جانب مقابل د عبدالحمید، چې هغه فیصله انشاءالله نهایي هم ده او اصلا د دغه انجینیر صاحب نعمت الله او د دغه جدید مقابل په زحمت او د امید د قاضی القضات صاحب شهید دا خبري واوري او هم چنانه د ولایت قاضیان صاحبان واوري په دغه موضوع کې اصلا نزه طرف یم نه چاته ویل دي چې یو څوک ثبوت وکي یو خدای چې د بعضی اشخاصو په استناد په دې چې یو څوک یو کارت وګباري د یو شخص د بدنامه کېدو لپاره قاضی القضات صاحب ته هم زاجرم چې د دا ورور سره واسم چې په کوم ورځ د ترالم په دغه قضیه کې او د ولایت قاضیان هم چې په کندهار کې فیصله شوې ده که په روزګان کې هر ځای کې شوې ده هم دا چې ستره محکمه خپل کارونه مخته بیایي په ټوله روزګان ولایت کې په یوه قضیه کې مادي حالت کړی دی چې هغه تقریبا د لس زره جریبه ځمکه ده د دوه اقادو زامنانو هغه کار باندې منکر نه یم فیصله ما کړې ده په دغه موضوع کې اصلا نه زه طرف نه دخیل او نه مې چاته ویل دي او نه الحمدلله د ټول روزګان د خلکو سدا خو به خود یو څوک په چاپ سي وایي په دې کې شک نشته په ټول روزګان ولس کې زه په تاسو راډیو د لارې په ګرنټي وایم چې زه د پارلمان ته راغلی یم د یوې روپۍ ثبوت انشاءالله خدای پاک ولا کړه باندې وکړي او په دغه موضوع کې زه اصلا دخیل یم دا ادعا کاملا ردوم دا هغه څوک چې زما سیاسي مخالفین دي زما د حیثیت په خاطر دغسې کیسې او ډرامې او هنګامې جوړي اصلا زه دا ټولې سر تر پایه ردوم.
بارکزی صاحب ډېره مهرباني. دلته یو بل کس د محمد نبی صدیقي په نام هم راغلی. دوی وایي موږ څلوېښت کسه یو. ول تاسو پوهېږئ چې دا گنجایش موږ سټوډیو نه درلودو چې دا څلوېښت کسه راشي.
که څلوېښت کسه دي که سل کسه دي که زر کسه دي دا د دوی کار دی. ما بیا درته وویل چې زه اصلا په دې موضوع کې هیڅ نوع دخالت نه لرم. دا ستره محکمه هغه قاضی القضات صاحب هم مخکینی هم اوسنی هغه د روزګان محکمې د یوه کار ثبوت چې څوک وکړي او نور دي بیا دا خبرې دا فقط هغه کسان دي چې زما سیاسي مخالفین دي په قسم د اقسامو بدنامي داسې داسې ډېرې خبرې شته چې په څوک په هغه باندې خبر نه وي ورباندې څوک الزام لګوم خو دا ستره محکمه ده زما خبرې اوري. زه اجرم چې هر قاضي باندې دي
سفرون راغلی د سری محکمې په مقابل کې مو تحسن کړی دی خپل ځانو ته ورور چې ته وایې چې کزر کا سیم چې پروانه لامه خو تابن ته خو زورګوی وکیل یې وخت ورکړه خلکو خبرې وکړي.
ما درته وویل چې په دې موضوع کې زه اصلا دخیل نه یم. یو څوک په یو موضوع کې دخیل نه وي هغه که څوک ځان ته ور چې د هغه خپل کار دی کېنا چې خو همدغه ستره محکمه ده هغه د روزګان محکمه ده یو کس چې ووایي چې ته د دغه په جامه در سره یوه ورځ یا ما سره رالی یا یواز رالی یا د ده سره رالی یا جاریزه راوه بالکل زه دا ټول مسؤلیت
ته وایم. وروره ته ما ګیر نه کړې په دغه دغه دارالانشا په محکمه کې هلته زموږ وزیرانو ته نوبه دغه رایه ورکول کېدله په ته په هغه ورځ کې هم ته خپل کمیشنکاري نه پرېږدې په سری محکمه کې درته وویل ما وروره د خدای ورې زما په کار کار مه لره وروره.
بارکزی صاحب ډېرو بخې فکر کوم چې دوی ټلیفون قطع کړو او نه غواړي چې تاسو سره خبرې
غلط سړی دی یو سړی چې یو سړی چې استدلال ونه لري زه زیور ته ثابتوم چې دغه سړی زما په موضوع کې لاس وهلی دی. خپل قاضی القضات صاحب محترم هغه وویل چې ساسي د ولایت وکیل راغی بدبختانه زموږ وکیلان بل نسته یو وکیل لرو دی پاته دی ول دی راغی او ما ته ویل که چیرې زه دغه ما قاضی القضات صاحب ته وویل ما یو سل نیمشتمه ماده د قانون اساسي تا ولې تر پښو لاندې کړې ده هغه خو وایي چې فیصله چې نهایي او قطعي سي بدون د هېڅ موجب نه لري چې باید هغه باید تطبیق سي هغه راتول ستا وکیل موجب
تاسو سره قومي مشران هم روزګان نه راغلي دلته د دې محمد نبی صدیقي صاحب خبره به واورو دا مې تاسو ملګری دی او دلته یې موږ سټوډیو ته راغلي دي. صدیقي صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایئ؟
زما نوم محمد نبی صدیقي د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم.
متاسفانه صدیقي صاحب تاسو وکتل چې د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزي خپل ټلیفون قطع کړ نو یې ما پوښتنه دا ده چې که به تاسو داسې ښکاري چې وانه ورېدو تاسو به څه وکئ څه اقدام به وکئ تر کوم ځای به خپل غږ ورسوئ؟
زموږ پر همدې وکیل صاحب باندې غږ دی که چیرې ته وایې زه بې ګناه یم راسه زما سره ودرېږه زما دېرش کسان ډېر وبخښئ زما دېرش کسه سپین ږیري کسان او نور کسان ټول پاته دي کشران یې ټول پاته دي نور موږ خاموشه نه کښینو دغه کسانو کې دی کسان شته هغه وایي که زما غږ وانه اورېدل سي جناب وکیل صاحب هم پر تا باندې غږ کوم هغوی وایي که زما غږ وانه اورېدل سي چې خپله د سترې محکمې مخته ده د امریکا سفارت هم دلته ورته سه د امریکا د استخباراتو اداره هم دلته ورته سه هغه وایي یو یو کس دلته موږ پر ځان باندې چیلا چو او ځان ته ورور کو بیا به مسول ته بیا به مسول دغه دولت بیا به مسول دغه دغه رئیس جمهور او دغه رئیس صاحب د اجرایی چې خپل رئیس صاحب جمهور هم راته پرون تلی او زموږ حالت یې وکتل چې
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 8 29 0 20.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
درنو اوریدونکو، افغانستان سره د نړیوال ټولنې د بیساری مرستې سره سره د دغه هیواد د ناسم اقتصادي وضعیت د لامل پاړه تر ډیره اټکل دارې چې چارې پروژې وي او بنسټیز کارونه نه دي ترسره شوي. دغه شان د نورو هغو ترڅنګ په اړوند دولتي ادارو او بهرنیو انجیوګانو کې د پراخ فساد شتون هم یو مهم او د پام وړ لامل ګڼل کیږي. خو آیا د ملي وحدت حکومت په اړوندو چارو کې بدلونونو، اصلاحاتو او جدي اقدامات ته ژمن دی که څنګه؟ همدغې پوښتنې ته د ځواب موندنې په هدف مو د حقیقت څه دی په دې خپرونه کې د افغانستان د اقتصاد له وزیر عبدالستار مراد سره مرکه کړي چې ستاسې پام ورته راړو. د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، دا ځل مو په دغه خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د اقتصاد وزارت له وزیر ښاغلي عبدالستار مراد سره مرکه وکړو. کله چې سړی دغه وزارت هغه لوحه لولي نو بېدرنګه همدغه پوښتنې ته متوجه کیږي او همدغه پوښتنه لومړی راځي چې د افغانستان اقتصاد نن سبا په کوم وضعیت کې دی؟
د افغانستان اقتصاد تاسو ټول ملت معلوم دی چې ښه وضعیت نه دی او کار غواړي چې دا ښه شي. کار هم اوس روان دی.
فکر کوئ چې د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او کنه شرایط همداسې دي چې اقتصاد په دغه حالت کې دی؟
نه، د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او هغه فرصتونه چې افغانستان ته مهیا شو دغه نه صحیح استفاده نده شوی. دا ټول وضعیت شو خراب دی. دا یو میراث دی چې حکومت وعدت مریده پاتې شوی دی.
کوم ستونزې موجودې وي او د دغه ستونزې لپاره اوس مهال چې تاسو نوی دغه وزارت راغلی څه پلانونه شته چې همدغه تشي ډکې شي او د افغانستان اقتصاد راتلونکو کلونو کې یو ښه اقتصاد وي؟
په اوله برخه درته وایم چې افغانستان ته یو ښه موقع برابر شو چې ټول دنیا پام یې افغانستان خواته وګرځېدل او د ټول دنیا سرمایه افغانستان خواته روان شو. مګر افغانستان کې یو مؤثر او یو متعهد اداره نه وه چې داسې یو فرصت نه استفاده وکړي. د افغانستان زیربناوې جوړې کړي، اقتصادي زیربناګانې او د کار د ایجاد دپاره برنامه ولري. متاسفانه چې تیر اداره د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ دپاره د بنسټیز پلانونو دپاره یو برنامه نه درلود او دا ټول موقع له لاسه لاړه او پیسې ختم شي بېرته افغانستان د دې پیوله داخله شو د بل لارې نه ووتل بېرته او هغه ګامونه هغه کارونه چې باید شوی وای د افغانستان د اقتصاد دپاره هغه متاسفانه ونه شو. ځکه اوس مونږ په داسې یو حالت کې یو چې خارجي کومکونه کم شوي دي او کمیدو خواته روان هم دی. نو اوسنی حکومت کوشش کوي چې د اقتصاد دپاره، د وطن دپاره، د کار د ایجادولو دپاره برنامه جوړ کړي دي چې دغه برنامه پلی شي. زه یقین لرم چې افغانستان اقتصاد بهتر وده کوي او مونږ او تاسو د یو خوشحاله او آباد افغانستان شاهد کېدای شو.
تاسو ویل د بنسټونو دپاره کار نه دی شوی په پخوانۍ اداره کې، په اوسنۍ اداره کې کوم بنسټیز کارونه تاسو په پام کې لرئ چې ستونزې هوارې شي؟
که تاسو د وزارتونو سل ورځنۍ برنامې کتلې تاسو منشوي چې هر وزارت د بنسټیزو ګامونو دپاره برنامه لري او بدا په سل ورځو کې دا حتمی سرته رسیږي. رئیس جمهور د کشور، رئیس اجرایه، دا ټول قدم په قدم، ګام په ګام دا برنامه
تعقیبوی چې دا برنامه پلیشی او عملی بنه واخلي او څو برنامه چې حکومت وحدت ملی لري دا د واقعیتونو په اساس جوړ شوې دي په خو نه دي چې خلک په خیالونو کې وسیدل کنه اوس مکمله سه برنامه چې وزارتون جوړ کړی دي ټول برنامه دغه واقعیتونو په اساس دی چې جامعه بین المللی موږ سره مرسته کوي د خپل افغانستان د عادي او د انکشافي بودیجې په اساس جوړ شوې دي یو عیني او حقیقي بڼه لري ځکه دا انشاءالله چې
جناب وزیر صاحب د وزیران شورا په غونډه کې د دوشنبه په ورځ اجرایه رئیس په دې ټینګار وکړ چې وزیر صاحبان چې کوم سل ورځني پروګرامونه لري د دې ترڅنګ چې د حکومت له مشرانو سره شریکي د خلکو سره هم باید شریکي چې خلک هم پوه شي چې د دوی پر ژوند او چارو باندې څومره اغېز درلودل شي که څو پروګرامونه داسې تشریح کوي کوم بنسټیز پروګرامونه د اقتصاد وزارت کې ترلاسه لاندې
تاسو معلومه ده چې وزارت اقتصاد یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی دا وزارت کار دا دی چې د افغانستان اقتصادي پلانونه جوړ او سکتورونه چې کار کوي د هغوی په روزمره او په ربوار او په کلنیز کارونو باندې نظارت وکي او وزارت اقتصاد کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پلانونو دپاره بودیجې ته وګوري یا د خارج نه یا د داخل نه د وزارت مالی سره کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پروژو دپاره بودیجې جوړیږي په یو دقیق او عملي شکل جوړ شي. مثلا یو پلان اوس د وزارت اقتصاد درته وایم مخه دراتک دلته تاسو ته د وزارت اقتصاد مسؤلین سره زما بحث پدې و چې هر روبه بعد مون د افغانستان د اقتصادي وضعیت د پروژو د پرمختګ گزارش بعد خپور کو چې خلک وویني چې افغانستان کې ستې دي او دا د وزارت اقتصاد د لپاره یو بنسټیز کار دی چې هر روبه خپل ملت وایي چې افغانستان کې ستې دي څه خبرې دي و کوم وزارت کوم پروژې دي کوم ځای پورې رسیدلې دي څه مشکلات لري مختلف دي کې نه تللی څومره دوی خپل بودیجې مصرف کړې دي هغه واقعیتونه د وزارتونو چې کار کوي یا نه کوي باید خلکو ته وښودل شي. دا یو ډېر اساسي او بنیادي کار دی چې وزارت اقتصاد کوي.
یعنې یوازې به راپور خپروي اقتصاد وزارت که نه نور
راپور نه خپروي د وزارتونو سره ګوري چې دوی کار کوي یا نه کوي دو سر کومک چیزی خپل کار ساته برسوی دو دوی دو کارکردگی راپورون و گزارشون خپلوی خلکو تا او حکومت تا دا گزارش ورکوی چه دا کار دا وزارت کار که او دا ای کار نکوی دا ای کار دا غزی که رسیده لی دا مشکلات لی دا مشکلات باید لرشی چه دا افغانستان اقتصادی پلان اغا عملی بنا وقتی.
یعنی غیر دیدینه چه به نور وزارتونو کاری راپورونه خلق سره شریکی نور بس کار کوي اقتصاد وزارت.
وزارت اقتصاد د افغانستان هغه بودیجه چې مصرف کیږي چې د خارج نه راځي یا داخل نه با هغه نظارت کوي. طور مثال تاسو وایم یو بل کار اساسی کار وزارت اقتصاد ته وایم اوس این مؤسسات غیر دولتی چې وات این جو ام وای دا مؤسسات تقریبا د نیمایی نه ډیر برخې د برنی مساعدتونو مصرف دوی کیوی وزارت اقتصاد په دې مسولیت لري چې وګوري دا پیسې چې مصرف کیږي دا چیرته مصرف کیږي څرنګه مصرف کیږي آیا د افغانستان د اقتصادي پالیسی په اساس مصرف کیږي یا نه مصرف کیږي د افغانستان په اولویتونو باندې څه تاثیرات لري مثلا په فقر باندې څه تاثیرات لري دا پیسې چې مصرف کیږي په د کار د شغل د ایجاد باندې څه تاثیر لري دا پیسې چې مصرف کیږي آیا واقعا دا پیسې په ځای مصرف کیږي یا نه کیږي دا ډیر مهم او اساسي کارونه دي چې که دا کار ونه شي نو دا ټول بنا پیسې چې مصرف شي په افغانستان او چې هغه نتایج چې افغانستان لپاره مفید دی چې هغه ونه لري نو د پیسې د مصرف نه څه مطلب نه جوړېږي.
جناب وزیر صاحب دا پالیسي پخوا هم په دغه وزارت کې موجوده وه ولې ستاسو په وینا باندې چې هغه نتیجه سمه نه وه نو څنګه کولی شو چې مثلا دغه پالیسي د تطبیق په برخه کې چې مثلا سم په تطبیق شي او یو سم او سالم نتیجه راوځي په دې برخه کې
زه خو وایم چې یو کارګر دی یو کارفرما دی او د اقتصاد په بازار چې ګوري کارګر ته که بزنس افغانی ورکول کیږي کارفرما ته زر افغانی ورکول کیږي دلیل دا دی چې کارفرما که نه وي کارګر خپل کار په وخت سرته نه رسوي او په هغه طریقه چې په کار دی په هغه طریقه نه کوي کار کوي د ګټې په ځای تاوان هم رسوي نو زکه کافرما ته ډیر حقوق اوجاد ورکول کیږي. نو په گذشته کې افغانستان کې کار شوی دی خو کارفرما د دې پروا نه کوي چې دا کار څنګه مخته ځي. یو ډیر اساسي کار چې اوس روان دی دا دی چې په هر وزارت په کارونو باندې نظارت روان دی، ټول وزارتونو باندې. او د افغانستان مجموعي پلان اقتصادي چې نن اوس په کار روان دی، کار کېږي، دغه په اساس فقط نظارت هم روان دی. خپل ریاست جمهوری نظارت کوي، شورای اجرایی نظارت کوي، او وزارت اقتصاد د کلیدي او پالیسی جوړونکي وزارت پیس په ټول خواب باندې نظارت کوي، او هر ربع د ټول کارینو نتیجه او سرنګوالی باندې خبر گزارشونه خبر کوي چې ولوس او حکومت بده پوشي.
بله جناب وزیر صاحب، د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په تیر دغه یو کال کې د کم وخت نه چې مثلا ټاکنې پیل شوې دي او دغه نوی حکومت راغلی دی، په دغه وخت کې ډیر اغیزمن شوی د اقتصاد په برخه کې. یعنی پخوا په څو کلونو تیرو پرتله باندې سږ کال د افغانستان اقتصاد بیخي زیات اغیزمن شوی. فکر کوي چې دلته د اغیزمنتیا لاملونه څه دي؟
یو ډیر مهم عامل دا و چې تقریبا انتخابات یو کال ونیول، په یو کال کې چې انتخابات ونیول تیر حکومت هم کار نکول وجه بس انتخابات دی، انتخابات بانه یا پنمی بساس دی کارونه ونکل، بیا در خپل انتخابات، بیا در سیاسی کارونه. تقریبا در تیر جدید میاشتی نشروع شو دلو در میاشتی نه تر سکال تر حملو پوریدا دوام لرل. نو زکه یو وقفه من سراغی زما په نظر دغه وقفه چې اقتصاد په باندې او د نورو مسایلو باندې کار نده شوی، نه تنها اقتصاد په ښه وضعیت نه دی، بلکه امنیتي حالت هم ګورو چې په ښه وضعیت نه دی. نورو چارو چې موږ ګورو دا یو کال وقفه دا ټول بد اغېزې کړي دي په ټولنه باندې.
انجیوګانې ویل کېږي چې ډېری پیسې چې دوی ته راغلي دي په سم ډول نه دي مصرف شوي. د انجیوګانو یا مسو د کار د تنظیم لپاره او د دوی د کار کې د شفافیت په برخه کې څه پلانونه لري؟ دوهمه برخه دا چې یو شمېر انجیوګانو خپل دفترونه تړلي دي، لاړ دي، نیم په نیمه انجیوګانې هم نه دي پاتې. فکر کوئ لامل څه دی؟ آیا امنیتي وضعیت خرابه دی؟ آیا مرستې کمې شوې دي بهر نه ده؟ دا چې ځواکونه تللي دي نو هر چا خپل مرستې هم کمې کړي دي او که نور لاملونه شته؟
زه تقریبا دا شیان چې تاسو نوم واخیستل دا ټول عاملونه شامل دي. اول خو بهرنۍ مرستې کمې شوې دي، یو بل چې امنیت هم خپله تاثیرات لري یقینا په دا اقتصادي پوهنتونو باندې، غیر د هغه نه هم اغه مدیریت چې بعد افغانستان حکومت کړی وای اغه نه دی شوی. په اوس وزارت اقتصاد او حکومت بعد ملي دا تصمیم لري چې د انجوګانو سره کینی دوی ته اطمینان ورکړي چې وزارت اقتصاد او حکومت افغانستان دوی سره کومک کوي، همکاري کوي، چې دوی وکولی شي خپل برنامه افغانستان کې عملی وکړي. دا برنامه اوس د وزارت اقتصاد دی، غواړي چې د ملي کانفرانس په اساس داغه انجوگانو چه غیر دوتی محصد چه فعال دی کار که پا افغانستان طور سر کینی دوی تا اطمینان ورکی چه حکومت دوی سر کمک کوی، او دسر خواه پا خواه اخبر توقعات هم دوی دوی چه دا محصد باید اخبر بودیجه اعلان وکی، سمر بودیجه ده کم محصد نخلی، دا بودیجه چه تا مصرف کوی، او آیا دوی مصارف منظمت و گزارشون اخبر وزارت اقتصاد ورکی، او دوی ته یو وزارت اقتصاد یو وبسایت جوړ کړی دی چې دوی کولی شي منظم هر شپږ میاشتې خپله ورشي یو وبسایت، او هر یو انجو خپله یو کود لري، پاسورډ لري چې داخل کېدای شي، خپل گزارش هلته داخله کولی شي. وزارت اقتصاد دا پلان لري چې د موسسه غیر دولتي سره په ډېر نږدې کار وکړي، ام دوی سره همکاري وکړي، هم د دوی نه گزارشونه واخلي، هم په دې مطمئن شي چې د دوی برنامه او پروګرامونه افغانستان د پاره ګټور دي او د اقتصاد باندې مثبت تاثیر لري، او د هغه اولویتونه چې افغانستان اقتصاد لري لکه د فقر کموالی، د کار، د شغل ایجاد، د متوازن انکشاف، دا ټول په نظر نیول کیږي.
بلکه یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې تاسو څېړنې څخی آیا د بهرنیو مؤسسو په کارونو کې فساد موجود و که نه و؟ که و په دې کې څوک ښکیل دي؟ د پخواني
حکومت زنی کړی او کنه بهرنیان هم شته.
زما نظر دا دی چې کوم سم اوسو مو رختیا کار وکړو نور زم محیطم زان زمونږ د توقعات او پساس عربي ما ساتو کې فساد وو اوسم شته د مسفونو په پسنګوالې وو مشکلات اوسم شته خو عامل اکثرا د مدیریت نشتوالی وو چې پخوا دغه موسسات مدیریت کېدل نه پیسې ډېرې وي تو دنیا پیسې افغانستان ته لېږل کومکونه بیخي ډېرې وي نو د حکومت د مدیریت نه دا خبره بهره وه یو متحد تیم چې د داسې موضوعاتو نه باید مدیریت کړی وای سیرانه کړی وای هغه متاسفانه نه و اوس دا برنامه ډېر جدي دی د حکومت باید
یعنی خلکو ته دا ډاډ ورکوئ چې ستاسو په مدیریت کې
دا یو ډېر مهم کار دی چې وزارت اقتصاد له ډېر نږدې نه په دې موضوعاتو باندې نظارت وکړي او ملت ته خپل کار نتیجه ووایي په اصل کې حکومتونه باید د ولس د خلکو خدمتګاري نه بادار و عقاب اوس مونږ د دې ذهنیت په اساس کوشش کوو چې هغه واقعیتونه چې افغانستان څه تیریږي دا به خلکو سره شریک مکړو چې ملت حق لري چې پوه شي چې په وطن یې څه تیریږي په مؤسساتو کې څه تیریږي په خپله حکومت انکشافي بودجه کې څه تیریږي په بودجه عادي کې څه تیریږي دا وطن کوم خواته روان دی دا باید ولس پوه شي د ولس حق دی نو اوسنی حکومت او وزارت اقتصاد متحد دی چې ټول لقایق برالاتی او خلکو ته وخیز خلکو استاسو د چارو وزد دادی
آزادی رادیو لوونه تروو